ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د 15 بجو په دې خبرونه کې زه ستاسو قربا مجید بابر يم خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي او د شیشي هغه غاړي د خپلې مسکا سره تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم موجود دی د پاکستان او افغانستان د اړیکو ترڅنګ د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه راپورونه د دې ګړې د سر موضوعات دي یو شمیر نور موضوعات هم لرو افغانستان مهم په پام کې دی او قبایلي سیمې مهم په پام کې دي او اختر را روان دی دغه په اړه به هم راپورونه واوري خو اول خبرونه د احمد شاه زمینه
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی افغان لسمشر ویلي هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې یوه پټ پوځي عدالت له ترهګرۍ سره په تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ سزا وروړې او د افغان طالبانو نوی مشر ویلي په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلای سي کله چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد ووځي افغان ولسمشر اشرف غنی ویل دی چې هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه او یو وار بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې هیڅکله چاته د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړی او نه به یې ورکړي پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و چې د 13 ترهګرو په ګډون 240 پوځیان او لسی وګړي پکې وژل شوي وو پرون په اسلامآباد د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ په غونډه کې د تیرو جمعې په ورځ په بډبیرې کې د هوایي ځواک پر استوګنځي د برید په اړه بحث وسو او پرېکړه وسوه چې د دغه برید په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي پاکستاني چارواکو نن د هیواد د لومړي معذوره بندي د پانسي سزا دار ته د هغه تر خېژولو یو ساعت وړاندې وځنډول د جیل چارواکي وایي چې مجسټریټ د 43 کلن عبدالباسط سره تر خبرو کولو وروسته دا پریکړه وکړه دغه فلج وهلي بندي ته به نن سهار تر لمر ختو وړاندې پانسي ورکول کېده عبدالباسط په 2010 کال کې په جیل کې د مغزو د پردې د پاړسوب د ناروغۍ له کبله تر ملا لاندې فلج سو او د هغه رئیس د معذوره کسانو ګاډۍ ویلچیر استعمالوي نوموړي ته په 2009 کال کې تر هغه وروسته د پانسي سزا واوره وسوه کله چې د پیسو پر لانجه د سړي په وژنې محکوم سو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي چې په دې هیواد کې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پانسي له سزا څخه تر بندیز پورته کول وروسته 213 کسان ته پانسي ورکړل شوي دي د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې یو پټ پوځي عدالت له ترهګرۍ سره په تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یو ته د ټول عمر بند سزا ورولې ده د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا پرون د تورنو کسانو په اړه وویل چې دغه توندلارې ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او د امنیتي ادارو کارکوونکي یې وژلي دي د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزاګانې ورکړل شوي د غیر قانوني لانسو تنظیمونو غړي دي چې حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان پکې شامل دي دا کسان په خیبر پښتونخوا کې په پوځي قافلو په بریدونو او په بلوچستان کې د تشدد په فرقیزو پیښو کې لاس لري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نن امریکا ته روان شوی دی د پاکستان د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي ماس تاریخ نن مشال راډیو ته وویل چې نواز شریف به د روانې میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا کوي نوموړی به د دې غونډې په څنډه کې د چین او ملګرو ملتونو لخوا د جنسي برابرۍ او د ښځو د کار روزګار د موقعو په اړه په جوړه شوې غونډه کې هم ګډون کوي خبرونه لمشال اډیو خبري د افغان طالبان نوی مشر ویلي په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلای سي کله چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد ووځي ډاکټر محمد منصور ویلي چې افغانستان او نور هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او پوځي تړونونه منسوخ کړل سي نوموړي دا څرګندونې نن تر اختر وړاندې په خپل یو بیان کې کړې دي بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان د نوی مشر د پیغام په غبرګون کې ویلي چې دا مهال د طالبان د دا ډول پلمو وخت پای ته رسېدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن لمشال اډیو سره په خبرو کې وویل
حضور نظامی از ناتو پایان یافت
د ناتو پوځي حضور پای ته رسېدلی بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري دا یو ښکاره موضوع ده په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست
ملا منصور د افغان طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر وروسته د روان کال په جولای میاشت کې ځان نوی مشر اعلان کړی خو د طالبان په صفونو کې اوس هم یو شمېر داسې قمندانان شته چې د نوموړي مشري نه مني د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د هیواد پوځیان د سیمې د ترهګرو د ځپلو لپاره د ډیر اعتماد وړ دي. روحانی وویل چې ایراني ځواکونه د دې هرکلی کوي چې له عراق او شام سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په نورو ملتونو کې د پوځي مداخلې نیت نه لري. روحانی نن په تهران کې هغه کلنۍ رسمي پریکړه وینا کول چې په مستقیم ډول له حکومتي ټلویزیونه هم ښکاره کېده. روحانی وویل که چېرته ترهګر هڅه وکړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي، نو یوازنۍ هیله به د ایران عسکرو او سپاهي پاسداران انقلاب ته وي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړې چې د منځني ختیځ ملتونه باید د خپلې دفاع لپاره پر لویدیځ ډېر زیات باور ونه کړي. ایران خپل پوځي سلاحکاران عراق او شام ته مخکې لا د داعش د ځپلو لپاره استولي دي. د جرمن هیواد پولیس وایي اته ودانۍ یې پلټلې دي او دا پلټنه یې وروسته تر دې کړې چې څو میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترهګرو فعالیتونو کې ښکېله ده. د برلین پولیسو نن وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټي. د پولیسو په وینا اصلي مشکوک یو 50 کلن مراکشی دی چې نور خلک یې شام ته د بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړې ته هڅول. یو بل 19 کلن مراکشی بیا د شام په جګړه کې په برخې اخیستلو مشکوک پیژندل شوی دی. د برلین د پولیسو ویاند سټیفن ریډلیچ نن رویټرز خبري اژانس ته وویل
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland
Das nicht eine Schane Trosse Palas Kinelaru, die die Gedali bei Germany, die der Kumbrit Plan aus ja Pachadrlo. Kumbrit die Polizei bei ihrem Markazi und Musulman Tundlari Wakar, Hagal die Adalati Pir Sarahit Irtibat Nele. Das
Verfahren nichts zu tun.
Polizei und den Razi der Talashi Para Nord Tafsil Nadir Kadi. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې د ناټو له پوځي تړونه بهر پاتې کېدل یو مجرمانه تګلاره ده او د ده حکومت دې ته چمتو دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو پوروشنکو ویل چې دا په غړو پسې اړه لري چې څرنګه پریکړه کوي. پوروشنکو نن د اوکراین د امنیت شورا د غونډې د مشري پر مهال دا خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې په کیف کې وسوه د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم برخه لرله. دا په تر دې مهال د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي. نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 45 پیسې او په 23 روپۍ 40 پیسې د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 45 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او په 1 روپۍ 4 شپېته پیسې او 2.85 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کېږي او 2.88 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې 1.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمي او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: افغان ولسمشر اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي. دا ډول خبرې د دواړو هیوادونو په اړیکو څه اغېز پرې باسلی شي؟ سمی یوسف وایي
د اشرف غنی صاحب ټلیفون د پاکستان وزیر اعظم ته رب خیال دا یو مثبت اقدام.
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه عام ولس نظر لري.
خود مخبل سوچ فکر هم دادای چې دادا ځکه پرشي ګاډه شي چې خو اته نه د خیبر پختونخوا نه خود میج خلاصای نشي.
په شبقدر کې ریټایرډ ملازمین د پنشن لغښتو په اړه سستون دلري.
پکار دا چې دا کسان په ټولو بینکونو باندې تقسیم کړي چې هر چا د خپل خپل په اسانتیا باندې پنشن ملاویږي.
د اختر په اړه راپورونه او یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې تاسو نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. نو که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو، د سر راپور ته ورزو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پیښور په بډبیره سیمه کې شوې د ترهګرۍ پیښه غندلې او ویلې دي چې افغانستان به کله هم خپله ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه کړي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې راپور کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پاکستان هوایی ځواکونو په کیم شوې حمله وغندله او په دې پیښه کې د ولسی وګړو په شمول د فوزي اهلکارانو په وجنه یې خواخوږي هم وښودله. د نوموړي په وینا چې اشرف غنی وویل چې افغانستان به کله هم خپله ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. د یادونې ده چې په بډبیره کې د پی ایف په کیم د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو په بریت کې د امنیتی ځواکونو په شمول نهش کسان وجلې شوي وو او هم دومره جوبل شوي هم وو. د افغانستان د ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرې به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کمولو کې څه کردار ولوبوي. خبریال او د افغان چارو کارپوه سمی یوسف زئی وایي
دا یو مثبت تاثر دی چې د بډبیری برید نه وروسته پاکستان فوجي الکوش او نظامی الکوش څخه داسې بیانونه راتلل چې هغوی دا یو ډول دې ته اشاره کېده چې یعنی د افغانستان ځمکه یا د افغانستان حکومت یا څنورې ادارې په دغه بریدونو کې شریکې دي. او له دې امله د اشرف غنی صاحب ټلیفون د پاکستان وزیر اعظم ته رب خیال دا یو مثبت اقدام دی او د هرې ورځې په تېرېدو چې دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډول د بې اعتمادي فضا زیاتېدله او د غوسې حالت راکمولو کې به د دې مرسته وکړي.
د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې هم د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه شوې وه چې پکې د دغه برید په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته به سپارل کېږي په حق له جاج واخیستې شو. د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نه وه تنظیم شوې. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو لړۍ ودرول پکار دي او د مسلې مستقل حل لپاره دي کوششونه وکړي.
خلک حواله کول او خلک نیسل دا نه هغه لپاره ممکنه ده نه د پاکستان لپاره ممکنه ده. دا کوم خلک چې هغه غواړي دا په افغانستان کې کله کله پاکستان ته راشي دا 200 کیلومتر اوږد د پولې د پدې باندې د هر یو کس چک کول دا مشکله خبره ده. او پاکستان کوي چې تاسو موږ ته فضل الله را کوي دا نه ممکنه خبره ده ځکه چې دا هیواد په ډېر لوی حصے باندې د هغه خپل کنټرول نشته. نو فضل الله به کوم نه را پیدا کوي. پاکستان والو تم پکار دي چې داسې مطالبه نه کوي چې کوم داغي د وس نه باري اگر چې هغه غواړي چې پاکستان سره همکاري وکړي خدای په خپل وس باندې پړوي.
د ذکر دا چې 13 میاشت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په 13 میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم په دې وروستو کې پاکستانی او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې خو د کابل د بریدونو د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو وروستو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستانی چارواکو د پیښور د بډبیرې د حملو وروستو تور ولګولو چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادی خوندونه دي زموږ همکارا انیسا اجمل په دې راپور کې د دغو پوښتنو د جواب لټولو هڅه کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ بیان ویلی و چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپوه اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروستو د هغې په رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرښې مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغسې مسئلې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلین دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردی جګړه د افغان خاوره باندې کېږي. دا مو یو مسله ده چې د دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یو ځای مو یې دا فلاني وکړه چې کله بله وکړل وخت کېدلې چې ماښام کې دوی ځي افغانستان د افغانستان یا چا زخمیان نه کم بل پرې وي دا پاکستان دا یو ځم په بل خپلې کمزورتیاګانې خپلې غلطیانې پټولو لپاره خو چې خپل حالات یې سم کړی
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپل ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي غواړي چې پلی کړي په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې ووتل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه دغه ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غني تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پرله پسې دورې وکړې. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزورې شي.
اوس هم دې نه د تعلقات کم دي، دا بیا خراب شلي دي. هغه وجه دا ده چې دا څوک تم د خاص کر دا چې آرمی اکشن شروع کړی دی. دوکې دوه افغانستان ته وایي که تاسو دو ته پناه مه ورکوو. As I understand هغه وایي نه دا کوئی پناهګاه کو تاسو علاقو کې دي، موږ ته مسله تاسو وجه نه ده. خو پیرل ایفرټس روان دي او دواړه ملکونه دا هم نه غواړي که تعلقات خراب شي. ولې افغانستان خو نه شي افورډ کولی، کنه سمال پاور دی.
اجاز خټک زیاتوي چې پاکستان او افغانستان ترهګرۍ اخکار هیوادونه دي، نو باید چې دواړه هیوادونه د یو بل لپاره په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي.
افغانستان او پاکستان د سرحد کې دي باندې خلکو تګ راتګ دي خو آسان، بالکل آسان، خو قانوني دي. ځان پوهوي چې دا چې کومه شغله پېښه ده، دا دهشتګردۍ ده، ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دي او یو قاتل ځان ته نشي سرته رسولی. خو دوی دواړه ښایي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو، هلته به ورانه شي، دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا وروسته خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي دوی د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نوموړی وایي په دې موضوع ټولګندیزه کانفرنس پکار دی چې د ټولو خواوو نظرونه مخې ته راشي. زموږ همکار خالد خان په خبر کې د سراج الحق سره خبرې کړې دي. نو سراج الحق وایي
زمونږ دریځ دا ده چې هر فیصله د قبایلي عوامو او د هغوی د مشرانو په خوښه باندې او د اسلام آباد نه په هغوی باندې خپل تجاویز او تپل مناسب نه دی. نو مونږ په هغوی باندې ډېر زیات سوچ وکړو چې که ځان له صوبه شي نو د هغه جغرافیایي هیئت داسې دی چې په منځ کې بیا د خیبر پختونخوا علاقې به راځي او یو سنټرل پوینټ منتل مشکل دی پکې. نو دې وجه نه چونکې 8 کروڑ پنجاب دی او زموږ صوبې آبادي هم ډېره کمه ده، قبایلي علاقې خلک هم صرف لسټیا لکه یو کروڑ پورې دي. دې وجه نه زمونږ د قبایلي علاقو د مشرانو په خوا پخه باندې دا تجزو چې کدا د صبح یو داسې سش لکه ملکن ډیویژن چې یو ځان لا جداګانه حیثیت هم د پارت په شکل کې او غزي رسم او رواج کلچر او جرګې دا هر څه پکې جاری او هغه نه علاوه د صبح هی سم ده
تاسو دغه فیصله هم کړی چې آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندي سیاسي غونډه برابرې په اسلام آباد کې په دې مسله دا به کل را بلې تاسو
په دې کې بنیادی طور موږ یو سیاسي اتحاد آلریډي په قبایلو کې شته او موږ غواړو چې دا ټوله مسله د یو پاکستان پولیټیکل پارټي د لیډ کولو په ځای باندې هغه سیاسي ګوندونو چې کوم شته اتحاد دی هغه دا لیډ کړي او د هغې په مشوره باندې او د هغې نه دویم علاوه دویم فریق چې دی زمونږ د فاټا سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ ممبران دي او سنیټران دي چې هغې هم په دې کې شامل شي نو د دې دواړو فریقانو سره به موږ د اختر نه پس رابطه کوو او د هغوی په مشوره باندې به یو جمهوري لارې اختیارو خو بهرحال زمونږ دریځ دا دی چې دا د یو پارټۍ ځانګړې فیصله نه ده په کار بلکې په دې باندې د ټولو سیاسي جماعتونو کوم چې په قبایلي علاقو کې دي او چې کوم ایم این ایز او سنیټران دي او چې کوم پاکستان کې مشران دي او د علاقې د صورتحال نه خبر دي دا هغوی ټولو یو مشترکه موقف په کار دی
په دې موضوع کې پاتې کیږو قبایلی سیمو کې را روان مستقبل په اړه تازه بحثونه روان دي چې آیا دغه د ځان له صوبه جوړ شي او یا د خیبر پښتونخوا کې زم شي د شمالي وزیرستان د مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه په بنو کې عمر دراز وزیر خبرې کړې راځي چې وورو چې دغه عام ولس سن در لري
نارد وزیرستان کوم مداخل او تعلق لرم ملک السلام خان خو د سبي سره غړول دغه نه غوړي چې میز مطلب دی کنه د عدالت او د میچلګي یا د زمینار د عدالتي خبره وصل کوله ته ورسیږي د میچلګي په ورځ کې نه نه مطلب دی کنه حال شي څل کوله نه د عدالتي نظام نه نه خبر د میجو مضبوط سیستم دی خو د میج نه مطلب دی کنه ګډوډ شوی دی
حمایون خان وزیر موجوده چې کیم دا اصلاحات خبره شي ملکانه سیستم دی یا پولیټیکلی سیستم چې کیم دی په دا کې دا بهتري ریفارم دا پکې روشي چې کیم دا له منو شکینه دی ادا پکې ختم شي د عوامه د فائدې د پوره دا شای پکې ورګاټ کو
ایمونم ګل اعظم دی د شمالي وزیرستان سره تعلق لري دا خبره راونی دي چې فاټا د یو غوښتي سو پاج ورشي او یا د پخیبر پښتونخوا شي منی په شګاړه ده شي خو د مخبل سوچ فکر هم دا دی چې دا ځکه په شګاړه شي چې خو اته نه دی خیبر پښتونخوا نه خو د میج خلاصای نشي ځکه چې کا دفتر د اکیډمی جو نیر کړو ډی د زندګي هغه د خیبر پښتونخوا سره تړلې دي یو تر خل د فاټا شي کیمی دا د پخیبر پښتونخوا باندې ابودي نو له هغه د میج چې کیم کړو ډی د خیبر پښتونخوا سره شي نه کې زون
د چارواکو جوابونه ستونزه او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز تاسو مشال ریډیو ته وګورئ سوره د مخکې د خیبر قبایلی سیمې پروتیکل چارواکو د کوکی خېلو قبیلې ته ویلي دي چې کده بډبیرې په پیخه کې د هغو ککړو کسانو چې د باړې تحصیل سره تعلق وو کورنۍ او مرستې ورکوونکو مو حکومت حواله نه کړل نو د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواری د شکل لاندې به د دوی کورونه ورانول شي دا چې دغه قبیلې ته د دې نوټس پاړه د فاټا ټریبیونل اداره کوم رول لوبولی شي په دې اړه د سنگی مرجان سره مې عمده پښتنه سیړلې نو هغه وای
دې پر خپل سیکشن مې چار سیکشن مې کنه سیکشن کې باندې نا کلکټي ذمہواره کې هغه چې څنګه کړه هغه مطابق پولیټیکل ایجنټ مته کاروان په دې چې خو هغه طریقې چې دوی دا دغه څه شي کې هغه دې پر خپل دې څه شي د دې فالو کوي ها البته دا څه پرسیجر تاسو نه دي بیا کله مې سره کله چې دې پرسیجر نه دا څه وکړه یا ما ته نو تاسو نه راکړای درځه ما سره اند په دغه سره غلای دی او ته ما باندې ثبوت یې نه د څه سره کې را دا څه دې د سره یا فهمي دی چې دې یا ما په واسط نه و هغه بیا خپل د لاین خاصي یې مې سره خو دا اختیار چې خپل تا سیاست دې څه نه نغه کې دا د غشتل کنه چې را داسې یو دغه مثال یو کور دی هغه استعمالي دي چې حالت مخریان ته کې وي یا چې څنګه څنګه نور خطرات نه زمان ته کې وي هغه تا اکثر پولیټیکل زم نه تاسو ورته کیرا
سنگ مرجان صاحب په 2012 کال کې د پاکستان ولس مشر آصف زرداری دغه د اجتماعي ذمہواری په کلاس کې څه بدلون راوسته او د هغې نه ډېر لکه ماشومان ښځې بوډاګان مبرا کړي وو او اجتماعي ذمہوارو کې هم قبیلو ته ریلکسیشن ورکړی وو نو هغه عملي نه دی نو اوس که دغه د کوکی خیلو قبیله چې هغه کسان چې هغه اوس مړه دي او د پاکستان چارواکي وایي چې دغه د بډبیرې د کیمپ په دې پیښه کې د هغوی لاس و نو هغوی خو مړه دي نو دې کې د هغوی د کورنو څه ذمهواري شو
یا پیسې ورکړي وي یا چې کوم د کنه نور ته سپورټ ورکړی وي یا مثال دلته استوګنه ورکړي وي دا څنګه خو کېږي خو که نه نه کېږي
اوس دا پولیټیکل ایجنټ دوی کوکې خېلو قبیلې ته ویلي دي چې ستاسو کورونه به ورانه وو او د لسو ورځو مهلت یې ورکړی دی نو د لسو ورځو دا مهلت او د کورونو د ورانول دا آیا تاسو درولی شئ د فاټا ټریبیونل
دا ما خو درته وویل چې که فرقه داسې وي یاره نو ته چې په کوم بنیاد یې ده څه د دې سره شواهد دي یاره د دوی چې کوم دی که نه دا په درې جرم کې د دوی انوالمنټ یا نه دی یا څومره تباه دی که نه ورسره مرسته دی د بډابېرو د حملې حمله اورځو که نه چې دوی سره څومره مرسته ته که فرقه جایزه خبره ده مخکې شي یا موږ ته خامخا غواړو پیغام ورکوو که منسم دې نه غواړو چې دوی دا کوم نظام دی ورکړی دی که کوم روز یا که کوم قانون لاندې دی ورکړی دی
اور دا کوکې خېلو قبیله که وغواړي نو تاسو له راتلی شي
هغه کوکې خېلو قبیله که فرقه خپل مثال دا داسې جایزه ختمي وي که نه موږ ته بالکل راتلی شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ د فاټا ټریبیونل د چیرمن سنگ مرجان سره مې زما خبرې اورېدې او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم تېره اونۍ د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټه ته د حکومت لخوا په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو نه د سرغړونو په اړه تفصیل ورکړل شو په دې بحث کې دا وویل شو چې په دغه هیواد کې د تشدد د خلکو د لادارک کېدو او د هدفي وجنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو
د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورټ کې وویل شو چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د 3000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي د قانون او انصاف په اړه په دغه کمیټې کې دا هم وویل شو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې زیاتې شوي دي او د 2012 کال نه را په دې خوا د 21000 نه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د خلکو بنیاد یادی حقونه تر پښو لاندې شوي دي او یا هم د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ شوي دي بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وایي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسلې په مختلفو ځایونو کې د خلکو مړي موندل کېدل او د تشدد پیښې مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبرې دي د خلکو د لادرکه کېدو په لړۍ کې څه کمی نه دی راغلی سپریم کورټ هم په دغه خپله دلچسپي او خو دا خو وړاندې څه ونه شو په بلوچستان کې چې کله دا حکومت راغی نو موږ تمه کوله چې کېدای شي حالات څه شي خو داسې څه مخې ته رانغلل خو که ټولو حالاتو ته وکتل شي دا د مرکزي حکومت ذمهواري ده چې په امنیتي ادارو خپله کنټرول وساتي دغه ادارې د خپل اثر لاندې راولي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي د پېښور د های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وایي باید د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادی انساني حقونو خوندي ساتل خپل ترجیح وګرځوي
خلاف ورزی کې دا غوړ څور زیاتېږي لګیا دا کمیږي نه بلته انسانان چې دی هغه دا غی ژوند محفوظ نه ده دا غی روزگار نشتا دا غی صحت نشتا دا امن و امان صورت نہ مطلب گرانی خبر ہوم ندی پریارٹی دئی دا فوکیت ورکی خبر ہے
دا قانون او انصاف په اړه د سینیٹ د کمیټې په دا غونډه کې دا هم وویل شو چې ډېر خلک ځکه هم خپلې مسلې د قانون نافذولو ادارو ته نه رپورټ کوي ځکه چې دغه خلک داسې فکر کوي دوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا زهرا یوسف وایي باید حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو تحفظ یقیني کړي، د هدفي وجنو او د خلکو د لادرکه کېدو مسلې ته خاص پام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې د مازیګر پنځه نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمیل ورکو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې هیواد چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د گاونډیانو پر ضد کار واخیستل شي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه او یو وار بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې هیڅکله چاته د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستانی چارواکو نن د هیواد د لومړي معذوره بندي د پانسي سزا دار ته د هغه د خېژولو یو سات وړاندې وځنډول. د جیل چارواکي وایي چې یو مجسټریټ د درڅلوېش کلن عبدالباسط سره تر خبرو کولو وروسته دا پریکړه وکړه. دغه فل جوهلي بندي ته به نن سهار تر لمر ختو وړاندې پانسي ورکول کېده. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې یو پټ پوځي عدالت د ترهګرۍ سره په تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یو ته د ټول عمر بند سزا ورولې. د پاکستان د پوځ وایي ناسم باجوه پرون د تورن کسانو په اړول چې دغه توندلارې ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او د امنیتي ادارو کارکوونکي وژلي. د پاکستان وزیران نواز شریف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نن امریکا ته روان شوی دی. د افغان طالبان نوی مشر ویلي په افغانستان کې هوا سوله راتلی سي کله چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. ډاکټر محمد منصور ویلي چې افغانستان او نور هېوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او پوځي تړونونه منسوخ کړل سي. نوموړي دا څرګندونې نن تر اخترلو وړاندې په خپل یوه بیان کې کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د هېواد پوځیان د سیمې د ترهګرو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. نوموړي نن په تهران کې هغه کلنی رسمي پریکړه وینا کوله چې په مستقیم ډول له حکومتي ټلویزیون ښکاره کېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې د ناټو له پوځي تړونونو بهر پاتې کېدل یو مجرمانه تګلاره ده او د ده حکومت یې دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بدل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد شاه اعظمی سره د خبرونو د لنډیز او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو اداریو ته اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړې را دي چې دا وره.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشورولۍ ګډون کړی دی او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروسته په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروسته افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو پکار ده چې افغان حکومت د پېښې کې ککړو مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي، تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه تر هغه خپل ګډ دښمنان او نه ګڼي تر هغه سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د تر هغه د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره په کار ده چې د پاکستان افغانستان پولې څارنه سخت کړي شي او د پولې دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د تر هغه پر ضد د پاکستان د قرباني او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوریدل دي. ورسپانه پانه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېوارۍ نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل، چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وارې بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته ناارامي وي نو د ټولې منطقې ولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي پاکستان دې د پانسۍ سزا ختم کړي او د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې دغه سزا یې ختم کړې ده. ټایم ورځپاڼه بیا لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر د ځواک د ښکاره کولو په موخه په دې ورستو کې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له نجیب عامر.
د بشري حقونو د سار ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړې اداره وایي پاکستان دې د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشري حقونو د سار د ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغې پر اعدام لګول شوی څلور کلن غیر رسمي بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او نږدې یو نیم سل ماشومان یې ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 کسان په دار ځړولي چې دا په نړۍ کې بې ساری ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروري دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږو یې د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقونو د سار اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره د قطار کې ودرېږي چې وار له مخې د ملګرو ملتونو په 2000 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړه وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې وا چې پاکستان د دواړو خواو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې وویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه او ګړای په ګړای خبر شي، نو تاسو کولی شئ چې موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. د پاکستان او هند ترمنځ په دې نږدو کې چې کوم کړکېچ رامنځته شوی دی، په دې اړه باندې د هارون باچا دا راپور اورو.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1965 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. 1965 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړی دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودی د حکومت دغه پریکړه چې د 1965 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودی چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1965 کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړې. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپله وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو د یوه هندي پوه پلاوی راغاون په حواله ویل شوي چې دا دعوه پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړل چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغه موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شننونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاس ته نشي لوېدای.
دا مشال ریډیو دا.
او جی دا مشال ریډیو دی او تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شبقدر کې ریټایر شوی کسان وایي د پینشن د پیسو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دوی وایي ګرد ورځ په قطارونو کې ولاړ وي او د خپل نوبت انتظار کوي. بل پلو د بینکونو چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي. نور تفصیل د شانواز ترک زینا.
د شوقدر ورسک او د محمود جنسی د سیمو سپینګری هغه پینشن اخستونکې چې له سرکاري ادارو نه ریټایر شوی دي د شوقدر په نېشنل یا په قومي بانک کې میاشتنی پینشنونه یا وظیفې اخلي. دغه بانک چې د شوقدر پیښور په لوی سړک آباد دی د اولس ته زیات راتګ په وجه د سړک په غاړو سپینګری ولاړ وي. ولې زنانه هم د بانک مخې ته د سړک د پاسه ناستې وي او د پینشن اخستو انتظار کوي.
مقرف شاه موږ د چنئی نه راغلي بنگلو والی موږ مشکلات دا لرو چې موږ ته د ناستې سهولت هم نشته او په مرونو ولاړ پوشه بوډاګان را غورځیږي. ډېر لری لری خلک راځي په کاره چې لکه مطلب چې هوا خو هغوی خوشاخونه د بینکونه د بګنداو خلک چې بګنداو ورکي یا بل ځای کې ورکي.
د بینک مخې ته نه خو د ناستې ځای شته او نه د ګرمۍ یا له بارانه د پټېدو لپاره کوم چت شته دی.
وارستان نامه مې ده د کتوزو روډ باندې ماسر قلعه کې پاتې کېږي. یاره میاشت کې دا په ولاړه بس دا دوه دوه درې څلور ګنټې ولاړې بس. دا بینک داسې ځای کې په کارو چې دوی یو کورسی ورته لګولې وې چې نور سم نه چې دا بیماران دا مشران خو پکې ناستې.
له دې وړاندې چې محمود ایجنسی کې حالات ښه وو د محمود پینشن اخستونکو به په غلنۍ کې جوړ د نېشنل یا قومي بینک نه پیسې اخیستې. ولې د عسکري اپریشن نه وړاندې او بیا وروسته دغه بینک لا هم بند دی.
نظره نصر رویم ادریس مین احمد چې دا کسانو هره ورځ دا په تکلیف کې هغه ځای نه شروع کېږي ګرېډ نه شروع کېږي او دې ځای ته راځي نو ډېر ټوله ورځ په دغه اوزي دی. په کار ده چې دا کسان په ټولو بینکونو باندې تقسیم کړي چې هر چا ته خپل خپل په اسانتیا باندې پینشن ملاوېږي.
له دغې وروستو مې چې کله د بینک د منیجر سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ورته د میډیا سره د خبرې کولو اجازت نشته. خو وایي چې هغه د حکومتي مقرر شوي وخت نه وړاندې یعنې د 9 بجو په ځای 8 بجې د دغه ولس د سهولت لپاره بینک خلاص کړی دی او د یو په ځای یې دوه کیشیران یعنې پیسې ورکوونکي کېنولي دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د محمد علی په نوم د بشری حقوقو نړیواله جایزه ګټونکي د سوات سیمې دیارلس کلنه حدیقه بشیر وای دا غواړي په خپل سیمه کې په کم عمرۍ کې د ودونو خلاف پوهه پیدا کړي او زیاتوي باید میاندې پلرونو ماشومانې جنکۍ د ودولو پر ځای سکولونو ته ولیږي. د حدیقه بشیر سره د مشال ریډیو همکارې فرخنده اسد خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په امریکا کې د محمد علی په نوم د بشری حقوقو نړیواله جایزه ګټونکې حدیقه بشیر وای کله چې د دې کورنۍ غوښتل چې دا واده کړي چې لا عمر یې 12 کاله وو نو دې د دغه فیصلې خلاف غږ پورته کړ او دوی پر دې رضا کړ چې دا وړاندې تعلیم حاصلول غواړي.
زما انیا چې دا غي ماته چې زما پلار ته وی چې دا واده کوي بس دې دلو شوې ده الان کې زما ایج دومره نو وړوم بس ته رشته راغلی ده ورې کوي نو ما خپل انکل ته چې بیا زه په جړه جړه په خپل انکل پسې ما خپل انکل ته چې زما نیادې څه خبرې کوي نو موټ از سټډي از تعلیم حاصل ډول غواړم زه ځان سره جوړول غواړم زه په خپل خو ودرېدل غواړم.
حدیقه بشیر ته د ستمبر په 19 د امریکا په کینټکی ایالت کې دغه ایوارډ ورکل شو. هغه وایي دی په دغه وخت خلکو ته وویل چې د دوی د سیمې ماشومان سکولونو ته تلل غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې حدیقه بشیر وویل په سواد کې زیات زیاتره میاندې او پلرونه جنکې په کم عمرې کې ودوي او دا غواړي د ماشوموالي د واده خلاف خپل غږ پورته کړي.
تقریبا 90% کم خلک چې هغه ټول د کم عمر کې خپل بچی ورکول، نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د دې خلاف اواز شوم. خپل فرینډ سره هغه ټول سره بیا سکول کالجز یونیورسټیز او پای کې کم د ډرامو تھیټر مونږ دغه کړي ارینج کړي، او کم امامان صاحبان چې دي دا غو سره مونږ سیشنز ارینج کړو، نو په دې باندې بیا مونږ داسې یو کار شروع کړو. مونږ خپل دغه ځینې خپل
حدیقه د اتم جماعت تکون کې دا هغه وای دا غواړي په سواد کې د جنکو لپاره داسې یو مرکز جوړ کړي چیرته چې دوی را یو ځای کیږي، د تعلیم او زده کړو په اړه خبرې کوي او دا شان د خپلو مسلو حل راو باسي.
زما نور زما یو خیال دا دی چې زه د جنکو لپاره یو داسې یو ځای جوړ کړم چې پای کې جنکۍ راځي او پای کې خپل کلي عام خپل خبرې کوي او خپل د حق آواز چوته، او چې دا اوس کم د سکول د فیس یا سدیس سمسلی چاغه ول مو حل کو چاغه مو یو دیسه زی هغه د پاره جوړ کړ چې پای کې کینی خپل خبرې کوي د اواز یو پلیټ فارم چې داغه تن خپل اواز چوتای.
هدی کاتا دغه ایوارډ د امریکا د ګلوبل ټایز نومې یوې ادارې لخوا ورکل شو. دغه ایوارډ چې د باکسر محمد علی په نوم دی او دغه ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلی دی. هدی کا بشیر په هغه شپږو کم عمرو کسانو کې راځي چې دغه ایوارډ ګټي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو اختر را روان دی او د اختر په اړه باندې پښتون افغان وطن کې تیاریانې هم روانې دي. د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر قبایلي سیمه کې هم د لوی اختر تیاری روان دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواري په لوړګي بازار کې د ځایي خلکو سره خبرې کړې دي او د اختر د تیاری په اړه یې ترې پوښتلې دي چې دوی ورته څه تیاری کړې دي او لوی اختر به څنګه لمانځي. نو راځئ چې وورو او کېدای شي په دې کې د لوړګي د تیکو خبرې هم وي.
ملک محبوب عالم، ماشاءالله د مونږ خو د ټول خیبر جنسې ډیره په خوشاله د اختر تیاری روان دی. لګه سرویم خو سخندران غټ غټ اخستی 80,000 روپے تقریبا، پسونه په 60,000 روپے، دا سیم د ولمانو لپاره د بادام او پیستې میوې خو پورا پروګرام جوړ کړی، مونږ په خل دا ټول پروګرامونه ان شاء الله چې خو په خوشاله مونږ تیاری نیولې. کپړې ماشومان ته خې کولی کپڑے تقریبا چې 100% مونږ ماندای، هیڅ پرابلم نشته، هیڅ خبره نشته.
ما نوم سورخان پریدای کی مونږ دروان یو او ګوډی موري مو درال ان شاء الله چې بس خپ بغه کی مونږ خیر سره دا غزان بادام درسم واخستل، ګډون مډانه واخستل، کپڑے مو شومون تا دا اوس غون چې کنه مونږ په لو خویندو دوغه تا په برخه کې اختر په پیل ورځ باندې لګو، ځکه چې هغه مونږ سره یو حق دی. حق په واجب باندې دا غزان مونږ غو ته لګو، پس خو ور ولا ګو په باندې نه خوشالي ګو په غزان باندې خوشالي ګو، ځکه چې مونږ رسم ریواج دی. مونږ د خپل خویندو ډیر زیات خیال ساتو کبایل.
عرب سیاب نوم دی او یم د خبر اجنسی د ولی خیلو، او بګیا بس اختر دی مونږ ټول خپل خوشاله سره اختر دی رو جامین کړي چپال مغستی دی هر څه مغستی، او بګیا چې کوم دی مارکیټ کې ولا چې ګرونی او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودرېږي سلو شی په 200 وخرځي. تاسو دور ډیپټی دغه ته خوسته چې ټول مارکیټ ته لګ نظر واچي. مونږ ټول چې کوم سهار بورا کونه وکړو هغه نه بعد سره ټول ملګری یو شو او لاړ شو جنگې باندې غوخه ویسو، هلته کې په خګو سیخونو کې په خګو رشونتی وکړو، بیا په هغې سره سره واپسی کو کورو ته. دا اختر خو مونږ ډېر پورې امن دی او ډېر خوشحاله یو، مونږ په وطن باندې ډېر امن دی، روډونه موډونه صحیح شوي، حالات هم ٹھیک دي، مونږ دا ځل اختر ته ډېر خوشحاله
یو. زما حاجی عبدالمناف نامه ده او خراټ علاقې سره تعلق لرم، جبی کلی سره، او دا 150 کلونه ملنډي کوتل کې دکان دی او بس کاسمیټک بنجارګي چوتی بنگړي او دا شیمپان او صابونونه او سپری وغیرہ وغیرہ ولنډي کوتل بازار د ډېر خلک د خپسر راځي خپل سودا کا، او نو به رخصت او نو ټانګشت چاته څه تکلیف نشته، او خپسر خپل دکانداری روانه ده. شکر ده
امن امان شکر الحمدستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلق راضی تر شپه یولس و دولس و بجو پر کار چلگی دکان ٹول بازار کو لاوی واز ما دکان نہ بلکہ ٹول کو لاوی کبیل خو خپل مرضی شی نه اخلی خپل خوخه باندې او کوشش مدای چې خوشی ول ورکو چې خوشالی او پر ټیم خو ورکو زګه د وسره حزمون ژوند د عمر مده وسره نو سران خو داسې دي چې کوم شی ل خراشی او سرګند خبره چې مختلف کپنی دي مختلف ورایټی دا یو کپنی به جاګی شی او پسلی بل هغه پاتیای نو سو کاتیاو غاخلی سو اصلو والا اخلی
نن د نه پورس په خبر کې ځینې دینی عالمانو د مرکزی رویت اعلان کمیټه په حق کې یو خبری کانفرنس وکړو ویل چې د پیښور د غیر سرکاري کمیټه قاسم علي خان جماعت لخوا د زیارت په ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی خو بیا د قاسم علي خان جماعت د کمیټه مشر وای چې د مرکزی رویت اعلان کمیټه هیڅ شرعي حیثیت نشته او بل دا چې دغه کمیټه د خیبر پختونخوا شهادتونه اوریدو ته هم نه دي تیار. تفصیل په خبره د زلان یوسفزی په دې راپور کې
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روژې او اختر په سر اختلاف یا په دوو ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجایش نشته، ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکل شوی قاضي یا کمیټې سره دا اختیار وي چې د روژې او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما چې کوم پاکستان چې مفتی تقی عثماني صاحب عبدالرضا سکندر صاحب د اوقاف چې کوم مشر دی د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب د ټولو اجتماعي رائے دادا جمهور شهر د مرکزی کمیټه اعلان د پاره درست او د حکومت نه مقرر شوه خلک دي او متشریعت هم دا خبره کړی دا چې د خپل حکومت وقت دغه خبر اتباع کوي شریعت دای دغه نه ورکه یته بلا شو مفتی سره کینه یو عالم سره کینه وخت وی شهر مامیش کتل د مال اعلان وکا.
پټل کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رویت احلال کمیټه د جمعې پر ورځ د لوی اختر المنزلو اعلان کړی دی او لدې یو ورځ مخکې د زیارت پر ورځ د اختر ان کو قربانی با په شریعت کې ناسم وي.
بالکل مو پنځ باندې دا قربانی نه ده او دې چې دا به قبول نه جایز دي، ځکه چې شای وی نه ته بولې دا په نجایز ده. ډاکټر نه ته ډاکټر جای ده نه جای ده حکومت پنځ.
خو بیا په پیښور کې د ځایي غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پختونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي.
زمونږ د علمای کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی رویت احلال کمیټه چې دی څه شرعي حیثیت نشته. یوه دویمه دا د دغه مرکزی رویت احلال کمیټې یا د چیرمین حیثیت د قاضی نه دی. دوا درېمه دا خبره مرکزی رویت احلال کمیټه چې کومې فیصلی کوي نو دې اکثر فیصلې د شریعت مطهره د ضابطو نه خلاف. باقي زمونږ د فقه شریف په کتابونو کې دا شیم شته چې رویت احلال لپاره خو د قاضی ضرورت هم نشته. آج دا علاقے معتمد و ثقہ عالم وی داغا پا فیصلہ بانے چھدے اگا وہاں عمل کولی شی.
په پاکستان کې د اختر او روژه په یو ورځ نه کېدو باندې هم په مرکزی کمیټه او هم د خیبر پختونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوتې پورته شوې دي، خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزیر ته یو ډیر خوندور راپور اورم. په دې وروستو کې د پاکستان د مرکزی حکومت ادارې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري څانګې په مرسته د صوبې د کالجونو او پوهنتونونو د هغو زده کوونکو ترمنځ چې د رباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پای ته ورسوله. دا چې د دغه سیالۍ ګټونکي د خیبر پختونخوا د ملکنډ یو پختون ځوان څه احساسات لري او دغه حکومتي اقدام ته د کلتوري چارو پوهان څنګه ګوري؟ پاړې د هارون باچا دا راپور اورو.
د پښتو د ولسی سندرې په غږولو سره د ملکنډ د تاڼې کلی بلال خان بلال د سپتمبر پر 13مه په اسلام آباد کې د لوکرسي په نوم د حکومتي ادارې لخوا شوې د رباب غږولو سیالي وګټله. بلال چې په ملکنډ پوهنتون کې د ټولنیز علومو د اخرني کال زده کوونکی دی، دغه بریا په ترلاسه کولو خپله خوښي له مشال رادیو سره شریکه کړه او هوډ ښکاره کړ چې د رباب مسلکي زده کړې به کوي.
زما ډېره زیاته خوشحاله خبر 1 لک روپۍ د سیړه ماته انعام ملو شو.
تر اوسه پورې ما داسې باقره د استاد نه زده کړه نه ده کړې. اوس مې پوره اراده ده چې زه ځانه یو استاد ونیسم، میوزک ایجوکیشن پروموټ کړم، نور خلکو ته هم دا میوزک ولرشي.
بلال پلان لري چې پر رباب د خپلو نغمو د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو تر څنګ د پښتو له نومیالیو سندرغاړو سره پر دغه ساز همکاري وکړي.
خپل کمپوزیشن کوم، داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومینټل وي، چې کوم زمونږ فوک سنگر چې کوم د شاعرۍ انتخاب ښه کوي، د میوزیک انتخاب د هغوی ښه وي، نو غواړم چې هغوی سره هم پلیږم، سبق سره سره به زه میوزیک کوم کوم. دې فیلډ چې کوم دی، د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی.
لوک ورسای دارا د پاکستان د بیلابیلو برخو د موسیقۍ او د هنرمندانو د مخ ته راوړلو کارونه کوي. له دې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعاله ملیحه حسین وایي د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو له جوړولو څخه یې هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د کالجونو او پوهنتونونو د زده کوونکو هڅول وو.
داز موږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي، ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي. کلتور چې موسیقي او شاعري مهمې برخې جوړوي، دا هر څه ورو په ورو د لمنځه تلو په حالت کې دي. پر دې سربیره د موسیقي زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. بیا که د خپلو روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې، هغه هم له خلکو هېرې سوي دي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې سوي چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي، او هم په دې ترڅ کې شاید زموږ کلتور، زموږ موسیقي، زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
هم د ملکنډ تاڼۍ کلي پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال نږدې پیژني، د هغه په بریا د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له حکومت غواړي چې د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره له پښتني سیمې څخه د ورکېدو په حالت کې دي د راژوندي کولو غم وخوري.
دا ډېره لویه خبره ده د بلال دپاره، دغه د منظرو دپاره، دغه د قازانو دپاره. دلته بیخي یو کلیوال ماحول دی. بلال دغه زده کړه بیخي په خپل محنت ته او په هغه خدایي ورکړه ده، او هغه ډیولپ کړي ده، هغه یې په کار راوستي ده. د لوک ورسې چې کومه اداره ده، هغه هم د ستاینې وړ ده. په پښتونخوا کې چې نور کوم سازونه دي، سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی. دغسې نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي، د زده کړې انتظامونه وشي.
هنرپوهان په دې اند دي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي، نو په ترڅ کې به نه یوازې پښتو موسیقي وده ومومي، بلکې په ټولنه کې به د سخت دریځو افکارو او کړنو مخه هم ونیول شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
اوبیدون کو تاسو مشال رادیو ته وګیئ. د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتۍ خبرې غړې، د رښتۍ خبرونو د لنډیز د پاره د مایک خپل همکار احمد شاه اعظم لورکو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې یې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیر د پیښې غندنه وکړه، او یو وار یې بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې هیڅکله چاته د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستان چارواکو نن د دې هیواد د لومړي معذوره بندي د پھانسي سزا دار ته د هغه تر خېژولو یو سات وړاندې وځندول. د جیل چارواکي وایي چې مجسټریټ د درڅلوش کړن عبدالباسط سره تر خبرو کولو وروسته دا پریکړه وکړه. دغه فلج وهلي بندي ته به نن سهار تر مرخطو وړاندې پھانسي ورکول کېده. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې یو پټ پوځي عدالت د ترهګرۍ سره په تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یوه ته د ټول عمر بند سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویاند اسم باجوا پرون د تورنو کسانو په اړه وویل چې دغه توندلارې ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او د امنیتي ادارو کارکوونکي وژلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نن امریکا ته روان شوی دی. د افغان طالبان نوی مشر ویلی په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی سي کله چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. ډاکټر محمد منصور ویلي چې افغانستان او نورو هېوادونو ترمنځ لاسلیک سوي امنیتي او پوځي تړونونه منسوخ کړي سي. نوموړي دا څرنګه د ونې نن تر اختر وړاندې په خپل بیان کې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د هېواد پوځیانو د سیمې د تراګرو د ځپلو لپاره د ډېر اعتماد وړ دي. نوموړي نن په تهران کې هغه کلنی رسمي پریکړې ته د وینا پر وخت دا خبرې وکړې چې په مستقیم ډول او دولتي تلویزیون ښکارېده. د برلین پولیس وایي اته ودانۍ پرتلې دي او دا پلټنې وروسته تر دې کړې چې څو میاشتې یې یوه اسلامي ډله څارله چې په ترهګرو فعالیتونو کې ښکېله ده. پولیس نو وویل چې دوی سهار وختي د یوه جومات دفتر هم وپلټي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې د ناټو له پوځي تړونه بهر پاتېدل یو مجرمانه تګلاره ده او د ده حکومت دې ته چمتو دی چې دا پریکړه بدر کړي. پوروشنکو ویل چې دا په غړو پسې اړه لري چې څرنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو احمد شاه اعظمی و چې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول، اوسما مجید بابر او احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار ته په دې دعا اجازت راکړي چې هر چرته یې خاد آباد او بریالي اوسئ او په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو سره اورئ. خدای په امان.